وایو اجرې خورې دا خبره به ورته وکړو چې د خدای په لیاد دښمني مرا سره کوي ټول به قتل شو ستاسو سړی خو په خطا کې مړ شو زما د وړو پلارې خو په وژلو پسې نه ووتلی
درنو اوریدونکو په ډرامه کې له مسافر نه تاج محمد پرته له کوم قصد نه یا په ناپامۍ کې ووژل شو د دوی اوس خبره جرګو ته ورسېدله نو ستاسو په نظر داسې مسایل او دې ته ورته نور حقوقي مسایل باید په څنګه کسانو حل شي همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا ل 12 منټه د چاشنبو په ورځو د ماسپخین ل 3 تر 5 بجو خبري شي
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د هغو میرمنو او نجونو د کاروبار په اړه خبرې کوي چې په سړکونو کې خرڅلاو کوي دغه خځې کومې ستونزې لري او ولې دې تاړې شوي چې د سړک پر سر شیان وپلوري
پیسو کې لمبر ورکی وای دا لمبر واخلم مونږ لمبر ورته وشلو بیا لاړ شي کنه کنځام ورته کو خو بیا نه شرمېږي بیا هم راځي داسې
هله دا د خبرونې تر پای را سره ملوستي زه مسوده نیازیم کتو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ
هغه شخص چې ښځه اجباري کار ته اړ باسي د زیان پر جبران برسېره له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده
قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې اوس د نارینه او ترڅنګ خځې هم په بازار او مزایونو کې د ګټې وټې لپاره راوتلې دي هغه خځې او ماشوم نجونې چې د ګټې څوک نه لري د سوال او خیرات په ځای کوچنیو سوداګریزو کارونو ته مخه کړې ده د کابل ښار له ګڼو ګڼو ډکو سیمو لکه سری چوک د افغانانو شهرینو او نورو سیمو کې هر ورځ په سلګونو نجونې او میرمنې د سړک په سر قلمونه اوبدل شوي شیان ژاولې ماسکونه پلاستیکي کڅوړې تازه سبزي او د تور د نور توکي پلوري زه هم د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو پلورونکو ښځو سره خبرې وکړې یوه میرمن چې وړوکی ماشومې په غېږ کې بلې تر لاس نیولی و او ځینې وسایل یې خرڅول ویلې میړه یې پوډري دی دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو او د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړي او کاله کېږي چې د سړک په سر قلمونه کاغذ دسمالونه او ځینې نور توکي خرڅوم د سهار له شپږو بجو نه د مازیګر تر څلورو کار کوم شپږ ماشومان لرم میړه مې پوډرې دی مجبوره یم هم د کور مصرف پوره کړم او هم مې د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړم که پیسې ورنه کړم ډېره مې وهي کله کله مې له کوره هم باسي څو ځله یې پلان نیولی چې ومې وژني خو خدای بچ کړم بل کار نشته نو مجبوره یم د اولادونو او موتات میړه خرڅ پیدا کړم
کار مزګه کار ندارم از می 100% برمومه مونم
ولس کلنه مرزیه چې د کابل ښار په یو بل سړک کې لیفون او قلمونه خرڅوي وای د سړک په سر کار کولو لخوانځینه پاتې کړه پلار یې سپینګیری دی یو دا مجبوره ده چې د کور خرڅ پوره کړي
زه چې لس کلنه وم قلمونه می خرڅول تقریبا وکاله بکیږي چې دتا کار کوم کور کې مو یو می پلار دی بوډا دی او زه می واډ واډ ورونه دی او شپه قرګانی یو او ذکر از مچورونه فقط نه لرم کنه چې مونږ ته کارو کې زغبل مغه کار کوم او مر مکور ته میر شي خرچه کوم خپل کو د چرانه شم ورونه خو اند می وږي پات کیږي او زم ما پلا کوم مریض ده کنه دونه نو سودانه کیږي د ورځ 300 کیږي دینه ډیر نه پات کیږي مونږ ته مخکې خو مام خیرات ټولو بیا می فکر کو چې خیرات ټولو ما خلق سل رقم خبرې کوي ما لاسو چې خیرات غواړي دم خد قلم خرص مثال یو کارو کی کنه مثال د سمال خرص کی دست قلم خرص کی لیفونه هر سر شي چې خرڅول شي خرص دي خو گدای نه خدا چې دا کارو کی کنه نو زه کوم غم کار کوم.
دلجان بیا د نورو میرمنو او نجونو پر خلاف متفاوت کاروبار لري. هر ورځ یو غی کتابونه په دوکانونو او پیادرونو کې ګرځوي او پلوري. دلجان 15 اولادونه لري. نږدې شل کاله کېږي چې میړه یې ناروغ او په ځای پروت دی. نوموړی وایي مخکې له دې چې کتاب پلورل پیل کړي ډیر وخت یې د خپلې کورنۍ د چلولو لپاره خواړه پخول او له خپلو ماشومانو سره یې خرڅول.
ما اولا 20 سال پیش ما خودم اولادم بسیار خرد بود شوهرم چشمای خود از دست داد.
شل کاله مخکې چې کله د میړه سترګې مې له لاسه ورکړ او ناروغ شو له بلې خوا مې اولادونه هم واړه و نو خپله به مې په کور کې کلچې او پیرکې پخول او زوی به مې د تبنګ په سر خرڅول او له همدې درکه مې خپل ژوند چلاوه. دا مې نفس نه منله چې چاته لاس اوږد کړم. د طالبانو په وخت کې پېښور ته مهاجر شو هلته مې هم همدا کار کاوه. ان خپله به مې هم په دیشونو کې خواړه وړل او له زامنو سره به مې خرڅول. 5 کاله هلته پاتې شو. کله چې د کرزي حکومت راغی نو موږ هم بیرته خپل وطن ته راستانه شو او دلته مې بیا د کتاب پلورلو ته ملا وتړله چې هم ماته ګټه شي او هم داسې څه خلکو ته وړاندې کړم چې څه ترې زده کړي او ګټه ورته ورسوي. دا د 10 کاله کېږي چې کتابونه ګرځوم او پلورم.
10 سال میشه که ما کتاب فروشم.
په افغانستان کې اکثره وخت سړک پر سر یا لکور بهر نارینه کار کوي. خځې په دغه سی کاروبار کې د ټولنې د موجوده باورونو لمخې چندان ونده نه لري. خو د دې ټولو محدودیتونو سره سره بیا هم خځې په دې توانېدلې چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په ښار بازار کې کار وکړي. د دغو ښځو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې سرپرست یا نه لري او یا یې اقتصاد دومره کمزوری دی چې دوی اړې شوي له خپل پلار میړه یا ورور سره کار وکړي او خپل ژوند پر مخ بوځي. دوی چې اکثریت یې ځوان نجونې او مېرمنې دي وایي چې د دې سخت کار تر څنګ د سړک پر سر له جنسي ځورونو سره هم مخ کېږي.
څوک لمبر ورکی وای دا لمبر واخلم مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه کنځام ورته کو خو بیا م نه شرمېږي بیا م راځي داسې بیا م نه کیږي بیا م خبرې کوي ځي بیا مونږ خپل جیب بدلو ځي کنه.
د کار په جریان کې ځینې خلک مزاحمت هم راته کوي. خدا چې زه مجبور یم ځان تیر باسم موټر راته دروي وایي 2 روپۍ دې په کار دي زه یې درکوم راځه ما سره لاړه شه او داسې ډېرې نورې بدې خبرې راته کوي. بیا کله مجبور شم ځای ته تغییر ورکم. دا چې زه دست فروشي کوم او حلاله روزي پیدا کوم دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل آن ماشوم نجونې هم مجبور دي چې سهار نه تر بیګا کار وکړي او په ډېری سختۍ یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د ښار یوې بلې څنډې ته ورغلم. ګڼ شمېر وړې نجونې چې عمرونه یې له 9 کالو څخه تر 10 او 12 کلونو دي په لاسونو کې قلمونه کتابچې ماسکونه پیرکي او ژاول نیولي هر موټر پسې منډې وهي زارۍ ورته کوي. خیر دی ماما یو څه واخله ثواب به دې وشي کور ته ډوډۍ وړم.
نوم دې څه ده؟
سکینه.
څومره وخت کېږي چې دست فروشي کوې؟
یو کال کې.
ولې دست فروشي کوې؟ چادر قوي نه دي یعنې څه ضرورت مجبوریت لري چې دست فروشي؟
زه مجبور یم پلار دې مریض شوی د قنوز راغلی پیسې نشته که کنان خورم دودی وخورم کس نرانیم که برای ما کار وکړي.
دا دست فروشي دې څومره بدې راځي؟ بدې دې راځي زړه دې تنګېږي ورته چې ونه کوې؟
تنګېږي.
کله ځان سره وایې چې کاشکې مې دا کار نه کولی؟
سخت مجبور یم.
ښوونځي ته ځې؟
ځم.
څو هم صنف کې؟
2 صف.
نام تا بگو برم.
نام ساکنه.
چند سال هستی؟
9 ساله.
چی کار میکنی؟
قلم میفروشم.
در کجا میفروشی؟ در کدام مناطق؟
در امیران میفروشم.
چه روزانه پشت موتورا میدوی؟ مثلا چند ساعت میری سوسومیایی؟
10 سال میشم پشت موتورا میدوم. کاکا بگی قلم نمیگیرم.
مکتب میری؟
نه از خاطری که کار میکنم مکتب نمیرم.
باز تو چقدر خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
دی خود جور میزنم کاش که من مکتب میرفت.
مادر تکان نخ نمیگی که مادر جون ما خو بسیار خرد است نمیتونم کار کنم.
میگویم که میدونم من خرد هستم کار کردن نمیتونم. مادر میگی باز بیا میگه کار کن.
چه آرزو داری داینده چی میخوایی چی کارا شویه میخوایی امید سروشی را ادامه به تیادیگا کار کنی؟
میخوایم که مکتب بولم من نمیشم.
دست فروشی چه قبضت میاد؟ چه قدلت ازاده؟
خوشم نمیاد. میخواییم گدی بازی کنم، میخواییم ساتیری کنم، میخواییم که پارک بروم، از دولت میخواییم که با ما زمینی درس بدن.
سره لدی چې کارګری ماشومین جونې لز دکړو او سایلو ساتيري څخه به برخې دي د تختوري او جنسي زورونی خطرې هم ګواخي د دغه نه کلنې ماشومې خبرو ته غوښ شي چې د کار په جریان کې د سړک په سر دی او کس لخوا تختول شوی و. زه په ښار کې ځینې توکي خرڅوم، کور مو په چلستون کې دی. یوه ورځ یوه هلک وتښتولم، ما ته یې وویل پیسې درکوم، خو ښه شو چې پولیسو ونیو. دواړه یې حوزې ته یوړو، بیا مې پلار راغی، زه یې کور ته یوړم. مور مې راته وایي کار وکړه او پیسې پیدا کړه، ورځ کې 50 روپۍ ګټم.
د
افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر عبدالحد فرزان په وینا، هغه میرمنې او نجونې چې د سړک پر سر کار کوي، اله ولدین چې دغه میرمنې او نجونې درانه او شاقه کارونه کوي، له جنسي، رواني او صحي پلوه هم په مختلفو بڼو زیان ویني، او د بشري حقوقو کمیسیون له دې بابته ژوره اندېښنه لري.
کمیسیون مستقل غشر افغانستان
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هغو نجونو او میرمنو د رواني، صحي او جسمي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري چې د سړک پر سر کار کوي. هغه نجونې چې د سړک په سر کار کوي، له جنسي زورونې، د بدن د غړو قاچاق، تښتونې او نورو خطرناکو برخلیکونو سره مخ دي. د بشري حقوقو کمیسیون له افغان دولت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د دغو نجونو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي چې د دوی حقوق خوندي او له نورو زیانونو څخه وساتل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چې په هیواد کې د ښځو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کار کوي او پالیسي جوړوي، ومو غوښتل په دې اړه چې دوی د دغو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي دي د دوی نظر هم ولرو. خو ښځو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه او ویلي چې دوی په دې برخه کې د ښځو لپاره کوم کار نه دی کړی، او دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده بولي چې دغو میرمنو او نجونو ته یو لړ مرستې او پروګرامونه په لاره واچوي. دا چې د افغانستان د کار، ټولنیزو، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دغو میرمنو او نجونو لپاره کوم کارونه کړي دي او په دې برخه کې څه پلانونه لري، د نوموړي وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمد زئی پاړه وایي.
په ټوله کې وګورئ تاسو، د افغانستان دولت د ماشومانو د وضعیت او د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره ځینې مشخصې کړنلارې یا هلې ځلې پلار اچولي سر څو پرې موږ وتوانېږو دغه وضعیت ته باید تغییر وکړو. خوشبختانه تاسو ته ویلی سم چې د تیرو کلونو په پرتله کې وګورئ تاسو، دا وضعیت ډېر زیات تغییر موندلې ده او ډېر ښه سوی ده، په دې چې ځینې هغه برنامې چې د افغانستان دولت او مخصوصا د کار ټولنیز چارو وزارت په لارو واچولې، یعنی ډېر ښه مؤثریت درلوده. موږ د دوی ځینې کورنۍ حمایه کړلې تر څو پرې دوی له دغه سوالګرۍ یا هم هغه شاقه کارونه چې زموږ وړې نجونې یا هم هغه ښځینه بخیس ورباندې مشغولې وي او مصروفې وي، دوی باید له هغه نه موږ راوباسو. خوشبختانه دې مؤثریت ډېر زیات و، اوس هم د افغانستان دولت ځینې برنامې ته لاس لاندې لري تر څو پرې موږ وتوانېږو د دې د بدلون دپاره زموږ پروګرامونه او زموږ برنامې ته لاس لاندې. زه هیله من دې ته خیر وتوانېږو، انشاءالله زه د وضعیت ته یو ښه بدلون ورکړم.
درنو اورېدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخونکو الله سپارم. ښه چارې
آزادی رادیو .com راپورنه، مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو .com کې واوري یا ولولئ.